ماشام شپږ بجې سویدرنو دوستانو پروګرام ته ور بیا په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې سات پښتو خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ادامه پیدا کوي. د خبرونه ز فرشته جلال زی را سره امان الله مرزای نوریاس نوری او د خبرونه نور ټولم کرن په ګډه وړاندې کوو. په خبرونه کې به ورسره واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی په پکتیکا کې وروستی انتحاری حمله په شدت غندلې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ارتباط تحقیقات کوي. اول د دې سات خبرونه درته وړاندې کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ د نن ورځې وروستی خبرونه وایي.
سرکې پاموکې د مهمو خبرونو سرخطونو ته افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا سفارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله او د افغانستان د دښمنانو کاروباله. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د ځانګړې محکمې د لمنځوړلو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې او په ټولیز ډول له مات سره مخ شوي دي. پاکستاني او هندي لوړ رتبه چارواکو نن په نوې ډیلي کې غیر رسمي خبرې پیل کړې. خبری آژانسونه د سوریې له جنوبي ښار درعا څخه راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونه نن پر مظاهره چیانو له اوښکې بهوونکي ګاز او مرمیو څخه کار اخلي. لومړی په مکرې د افغانستان کورنیو خبرونو ته. له کونړ څخه راپورونه وایي چې د هغو 50 کسانو له ډلې څخه چې د پولیسو په نامه تېره ورځ د کونړ ولایت په پیج درې ولسوالۍ کې نیول شوي وو 19 تنه یې بیرته خوشې شوي دي. په دې اړه وړاندې په تفصیل راپور لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله او د افغانستان د دښمنانو کار وباله. د کورنیو چارو وزارت په وینا تیر ماښام په یاده سیمه کې درې تنو ځانوژونکو د په یوې کمپنۍ ځانونه والوزول چې د دې کمپنۍ 40 تنه کارکوونکي ووژل او 950 نورې ټپیان کړل. په همدې حال کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه حمله په کلکه غندلې ده. وسلوال طالبان وایي په دغه حملې کې له 40 زیاتو افغان او بهرنیو سرتیرو تمرګ جوبل اړولې خو حکومت چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د ځانګړې محکمې د لمنځوړلو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې او په ټولیز ډول له مات سره مخ شوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی ولسمشر سره د دوی د لیدو په اړه نن د جرګې غړو ته معلومات ورکړل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد وویل چې دوی له دې وروسته په دې اړه ولسمشر ته نه ورځي. دای وای قضایه قوه یا د ولسی جرګې اداري پلاوی بلدي ورسته د ځانګړي محکمې په اړه ارک ته نزي کزین ملګری د تفاهم قصد لري. موږ هم اهله مندو چې په دې اړه یو معقول تفاهم ته چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي ورسیږو. دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د سبا د ولسی جرګې وکیلان او ولسمشر کرزی د ځانګړي محکمې په اړه بیا خبري وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل د استرې محکمې د مشر او غړو د استجواب او حتی د صلاحیتونو د لمنځوړلو لپاره به د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی نیولی دی. د لوی څارنوالۍ ویان امان الله ایمان ازادۍ راډیو ته وو که څه هم په دې اړه زیات معلومات ور نه کړل خو د ښاغلي قاسمی نیولې تایید کړل. عنایت الله قاسمی په ترانسپورت او هوایي چلند وزارت کې د 2 میلیون ډالرو په اختلاس تورن دی. پاکستانی او هندي لوړ رتبه چارواکو نن غیر رسمي خبرې پیل کړې. د دوړو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې پر ممبئی د 2008 میلادي کال تر وروستي حمله وروسته پټه پدریدلې دي. د دوړو هیوادونو د کورنیو چارو لوړ رتبه چارواکو په نیو ډیلی کې سره وکتل څو په اړیکو کې هغه کړکیچ لمنځه یوسي چې د پاکستانی وسلوالو لخوا په دغو تر وروستي بریدونو کې د 168 کسانو د وژل کېدو پر سر راپورته شوی دی. له دغو دوه ورځنیو خبرو هدف دا دی چې د جولای په میاشت کې د وزیرانو په سطح خبرو ته تیاری ونیول شي. تمه ده چې په دغو خبرو کې به د کشمیر د لانجې په شمول د تروریزم او د سوداګرۍ موضوعات وڅېړل شي. په عین حال کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام لوبې د نندارې لپاره د هند ته سفر وکړي. دواړو هیوادونو په 13 فبروري میاشت کې موافقه کړې وه چې د سولې رسمي خبرې به له سره پیلوي. د ترکمنستان او تاجکستان جمهور رئیسانو په تهران کې د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد سره جلا کتنې ترسره کړې. احمد نژاد د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان ته وویل ایران به پروان کال کې د تاجکستان د سنگ توده د دوهم برېښنا کوټ د جوړولو چارې بشپړې کړې. رحمان وویل دی هیله مند دی چې دغه برېښنا کوټ د تاجکستان د خپلواکۍ له لمانځلو مخکې په فعالیت پیل وکړي. تاجکستان د روان کال په پای کې د خپلواکۍ 20 کلیزه لمانځي. احمد نژاد د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پیاوړی کېدو په اړه خبرې وکړې. هغه همداراز د ترکمنستان جمهور رئیس ته دوه سیټه الوتکه ډالۍ ورکړه. د ترکمنستان جمهور رئیس دغه راز له دغه سفر څخه په استفادې په تهران کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او د ګازو د هغه پایپلاین په اړه یې خبرې وکړې چې د ایران له خاورې چپ د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کېږي. د تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان ولسمشران تهران ته د دې لپاره بلل شوي وو چې د نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د لیبیا د مشر معمر قذافي ځواکونه له ښارونو په شا کېږي او وسلوال مخالفین له فرصت څخه په استفادې چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې رامنځته شوی د پرمختګ په حال کې دي. راپورونه وایي وسلوال مخالفان اوس د لیبیا په شمال کې د تیلو پر ټولو مهمو بندري ښارونو کنټرول لري. دوی راسلاو نوف، برقه، اوکایلا، بن جاوید او اجدبیه نیولې دي. په عین حال کې نن د ورځې په سر کې د لیبیا وسلوال اپوزیسیون ادعا وکړه چې د معمر قذافي پلرنی ټاټوبی د سرت ښار نیولی دی. تر اوسه مستقلو منابعو د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په یو بل پرمختګ کې ناتو اعلان وکړ چې دې سازمان موافقه کړې چې د لیبیا د ټولو پوځي عملیاتو مشري به چې تر اوسه د امریکا په غاړه و په لاس کې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د قذافي رژیم متحده ایالاتو ته سمدستي ګواښ نه دی متوجه کړی او نه هم په لیبیا کې د امریکا د امنیت مهمې ګټې نغښتې دي. هغه وویل متحده ایالات پر لیبیا د نړیوالې مداخلې ځکه ملاتړ کړی چې د متحده ایالاتو پر لیبیا د نړیوالې مداخلې ځکه ملاتړ کړی چې د لیبیا ملکي خلک خوندي کړي او له دغه بې ثباته هیواد څخه د مهاجرتونو د بهیر مخه ونیسي.
We see them beginning to move back to the west.
دای وای موږ وینو چې دوی د قذافي ځواکونه بیرته د لویدیز لوري ته پشا تک کوي. دا د لیبیا خلک د چې باید په خپل هیواد کې راپورته شوي ستونزې اواره کړي. خو په هر صورت ملګری ملتونه کولای شي چې د منځګړي رول ولوبوي او تر هغه ځایه چې د امریکا د پوځي ونډې خبره مطرح کیږي ولسمشر اوباما په دې برخه کې زموږ رول ډیر محدود کړی دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما نن ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه د امریکا د ستراتیژۍ جزئیات څرګند کړي. د یو بل خبر له مخې روسیې نن وویل چې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې د مداخلې لپاره د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک چې د الوتنو د ممنوع زون لپاره تصویب شوی د معمر قذافي پر ملاتړو ځواکونو حملو ته اجازه نه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په 18 د لیبیا په اړه پریکړه لیک په دې خاطر تصویب کړ چې د دې هیواد د ملکي وګړو ژوند خوندي شي. دی وایي زموږ په نظر د ایتلاف لخوا دغې مداخلې ته چې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې لپاره مهمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې اجازه نه ده ورکړل شوې. خو په هر صورت د هغه په وینا راپورونه وایي ایتلافي ځواکونه د قذافي پر وسلوالو جزو تامونو حملې کوي او د هغه د مخالف وسلوالو د ملاتړ لپاره عملیات پر مخ وړي. په یو بل پرمختګ کې قطر نن د لیبیا د اپوزیسیون شورا په رسمیت وپېژندله. تر دې مخکې فرانسې دغه شورا په رسمیت پېژندلې وه. په دغه شورا کې چې مقرې په بنغازي کې دی د لیبیا د لویو ښارونو او ښارګوټو یو دېرش استازي راټول شوي دي. خبري اژانسونه د سوریې له جنوبي ښار درعا څخه د شاهدانو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهرهچیانو له اوښکې بهوونکي ګاز او مرمیو څخه کار اخلي. عیني شاهدانو ویلي چې په دغو مظاهرو کې زرګونو کسانو برخه اخیستې او یو شمېر موږ حیثیت او ازادي غواړو، استرالي قانون نه غواړو شعارونه ورکوي. په درعا کې له یوې اونۍ راهیسې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوي چې په ترڅ کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا و د سات مهم خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او تر دقیقې دی د ازادي راډیو دغه د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله به تر شپږ نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړي. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي په پکتیکا کې انتحاري حمله په شدت غندلې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي. د ایساف ځواکونه وایي که چیرې طالبان خپلې حملې زیاتې کړي نو شدید ځواب سره به مخامخ سي. ایساف ویلي چې په سرلنیو عملیاتو ته تیاری نیسي. د کونړ په چپه دره کې نیول سوي پولیس که خوشې نیسي نو په سیمه کې به قومي لانجې رامنځته سي. دا خبره په کونړ کې حکومتي چارواکو کړې ده او په نورستان کې هم مسؤلینو ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه مسأله باندې به وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د هند او پاکستان ترمنځ ډیپلوماسي باندې د کرکټ اغیز دغه رپورت به د نړیوالو مسایلو په پیل کې درته وړاندې شي. اول د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې د ورستۍ حمله په ارتباط رپورت لرو. جمهور رئیس حامد کرزي په برمل ولسوالۍ کې ورستۍ حمله په شدت غندلې ده او د حملې له قربانیانو سره د قربانیانو له کورنیو سره د خپل خواخوږي کړې ده او ویلي دي چې دغه ډول حمله د زغملو وړ نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پرونی حملې په اړه تحقیقات کوي. د برمل ولسوالۍ کې پرون ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ په مرکز کې انتحاري حمله وسوه او د پکتیکا د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د سړک جوړونې د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي په کښې کې مړه او زخمیان شول. د پکتیکا د والي ویاند همداراز ویلي وو چې حمله کوونکي د پولې له پورې غاړې سیمې ته راوښتي وو. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان د واڼه له ښار سره په خوا کې پرته ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت واخیست او وویل چې حمله د افغان او ایتلاف ځواکونو په قرارګاه سوې، خو ولایتي مسؤلینو دغه خبر رد کړ. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له پکتیکا څخه په دې ارتباط وروستي معلومات وړاندې کوي.
د پکتیکا د امنیت قمندانې سرپرست سمنوال عبدالشاه وایي د پیښه د دوشنبې په شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې وزن وژونکي د شپې د تیارې نه په ګټې اخیستنې سره د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوه خصوصي شرکت پر ساتونکو باندې تر ډزو وروسته خپل د چاودېدونکو موادو ډک کمز ډوله لارۍ موټر د شرکت د احاطې په دننه کې والوزوه. د ول په دې پیښه کې د ځان وژونکي په ګډون چې هویت یې لا معلوم نه دی، د خصوصي شرکت 24 تنه کارکوونکي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. تکړه دا لومړني ارقام دی او کېدای شي د پیښې د قربانیانو شمېر له دې څخه هم پورته وي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وویل په دې پیښه کې افغان او ناټو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او د پیښې ټول قربانیان د سیمې عادي ځایي اوسېدونکي دي چې د خپلو کورنیو لپاره یې د حلال روزۍ د پیدا کولو په خاطر په نوموړي شرکت کې د مزدورکارانو په حیث کار کاوه. د ول د پیښې ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي، خو د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې د افغان او ناټو ځواکونو ریشتنه سرتیری وژل شوي او 28 نور ټپیان دي، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. د برمل په سرحدي او نسبتا نارامه ولسوالۍ کې چې د وزیرستان د واڼه سیمې ته ورڅېرمه پرته ده، دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د محلي چارواکو په وینا تېره ورځ هم په همدې سیمه کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 15 زیات وسلوال کسان وژل شوي وو.
په پکتیکا کې مو د حمله واوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزی په شدت غندلې ده. دا حمله په داسې حال کې سوې چې ټاکل سوې ډېر ژر په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیت د ټینګولو د مسؤلیت سپارلو پروسه پیل شي. په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان وایي چې پر وسلوالو مخالفینو په سرلني یرغل ته تیاری نیسي او په کابل کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویان جوزف بلارس خبري رسنیو ته ویلي که چیرې وسلوالو مخالفینو سږکال هم خپلو حملو ته دوام ورکړ نو د تیر کال په پرتله به له سختو شرایطو سره مخامخ سي. د د څرګندونو نور جزئیات به له کابله د زبیر ژمن په رپورټ کې واورئ.
په روان پسرلي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په ډېرېدو سره د ناټو ځواکونو چارواکي وایي دوی به پر مخالفینو خپلې یرغلیزې ستراتیژۍ ته دوام ورکړي. د دغو ځواکونو چارواکي هم موسم ته په کتو سره د وسلوالو مخالفینو لخوا په حملو کې د زیاتوالي اټکل کوي، خو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلارس په کابل کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره دوی په سرلنی یرغل ته چمتووالی نیسي.
موږ د یو پسرلنی یرغل په انتظار یو. دغه یرغل شاید د اپریل یا د مې په میاشت کې چې د تریاکو د حاصلاتو د راټولولو وخت وي ترسره سي. موږ هڅه کوو چې شرایطو ته داسې بدلون ورکړو چې کله مخالفین حمله وکړي د تېر کال په پرتله لا له سختو شرایطو سره مخ سي. هڅه کوو داسې چمتووالی ولرو چې د دې فرصت ولرو چې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
جوزف بلارس همداراز وویل چې ناټو ځواکونه د هلمند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو د ترسره کولو پلان لري. نوموړي د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات ورنکړه، خو ویې ویل په دې سره به هڅه وشي چې د افغانستان په جنوب او له جنوب نه بهر د وسلو او مخدره موادو د قاچاق او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخنیوی وشي. بلارس په هلمند ولایت کې د موبایل شبکو په خدمتونو بندیز ته هم اشاره وکړه او ویې ویل دا ښیي چې وسلوال مخالفینو په هلمند او کندهار ولایتونو کې له افغان او نړیوالو ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د موبایل شبکو پر خدمتونو بندیز د خپلو کسانو د امنیت لپاره لګولی او تر بلې پرېکړې به دغه بندیز په خپل ځای پاتې وي. په افغانستان کې هر کال د پسرلی په موسم کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بریدونو لړۍ تیزیږي چې ورسره پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات هم شدت اخلي. خو د جګړې په دغه شدت کې بیا هم ډېر ځلې عام افغانان د سر او مال له زیان سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د ګډ راپور له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې له 2700 نه ډېر ملکي خلک په جګړو کې وژل شوي دي.
د کونور څخه د ازادي راډیو خبريال رپورت ورکوي چې په دغه ولایت کې د نیول شویو پولیسو له منځه یو شمېر خوشي سوي دي. په څو دقیقو کې به له کونړه په دې ارتباط وروستي معلومات واوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په کونړ نورستان کې چارواکو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې که په سیمه کې نیول سوي پولیس خوشي نه کړي نو د قومي شخړو سبب بسي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 50 تنه نوي فارغ سوي پولیس یې تښتولي دي. دغه کسان د کونړ په چپه دره کې تښتول سوي وو او سیمه ییزو چارواکو وویل چې په دې ارتباط په سیمه کې خبري روانې دي. رپورټونه وایي چې دغه پولیس د نورستان څخه د ستنېدو په وخت کې نیول سوی وو او دوی د پولیسو له روزنیز پروګرام څخه تازه خلاص سوی وو. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري لسمي رپورت ورکوي چې د دوی لمنځه یو شمېر کسان خوشی سوی دي. انوري صاحب مهرباني وکړه په دې ارتباط نور معلومات څه دي درسره؟
مننه فرشتګانی، تقریبا لس منٹ اولان لما تھا کنڑ والی فضلا وحیدی ٹیلیفون کا وسلوالو طالبان کرے گلے وا نورستانی پولیس و دخلا سن د پارا اوی پدی بڑے لشیوی نن ما جگر چی نول لستنا دغه بندیان څخه را خوشی کی. فضل الله وحیدی وی چی وس هم جرگا طالبان ته ناست ده تر څو پاتې شپږ دیش کسان هم د دوی د جمله چې پاتې دي هغه را خوشی کی. هغه وی چی ټول شپږ 50 کسان طالبان نیولی وو. دا ټول د نورستان اوسیدونکو د وان فلګر ولسوالۍ او هلته په پولیسو کې دنده درلودله.
دوی مخکې ویلي وو چې کدا کسان را خوشي نسی نو په سیمه کې به قومي شخړه رامنځته شي. په دې ارتباط یو څه معلومات ورکړي.
د نورستان والی نن موږ سره خبرې کولې. هغه ویلي کچیر ته دغه کسان چې د وان فلګر ولسوالۍ پورې تړلي خلک دي را خوشي نشي نو امکان لري چې د ساپوی او د نورستانیانو ترمنځ شخړې رامنځته شي، قومي مسلو ته اور لمن ووهل شي او جنګونه پیل شي. خو دغه د ساپوی قوم مشرانو هڅه پیل کړې تر څو د قومي شخړې رامنځته نه شي، دغه د منځه یوسي او په دې بریالي شي چې نولس کسان راخوشي کړي او د نورو د راخوشي کولو هڅې هم کوي.
له کونړ مو د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري رپورت اورید. انوري صاحب مننه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
خبري مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې ده. د مدني ټولنې یو شمېر استازي او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلین له حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک چې د سولې په بهیر کې د ښځو پر مسؤلیت د هغوی پر ونډې او د هغوی څخه په ملاتړ او د ښځو لپاره د ودې د زمینې پر مساعدولو ټینګار کوي عملي کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم کړی دي، خو نور جزئیات په لکابل د ماریا صدیقی رپورت کې واوري.
د سولې په ټینګښت کې د ښځو ډېره ونډه، د دې ملاتړ او امنیت، په دولتي پریکړو کې د ښځو ګډون او د نارینه او ښځینه ترمنځ د جنسي تبعیض له منځه وړل هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 شمېرې په پریکړه لیک کې ورباندې ټینګار شوی دی. د مدني ټولنې او د بشري حقونو د کمیسیون یو شمېر غړو د افغانستان لخوا د دغه پریکړه لیک د پلي کولو په برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. دغه بنسټونه له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1325 شمیره د پریکړه لیک په پلي کولو کې په افغان حکومت فشار راولي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر د دغه پریکړه لیک په پلي کولو کې افغان حکومت د خپل وړاندیز نه داسې وړاندې کړل.
حکومت افغانستان باید قطعنامه 325 و اشتراک زنان را در مذاکره و پروگرام های ادغام مجدد و آشتی ملی جدی بگیره.
افغان حکومت باید دیرلس و پینزوشتم شمیره پریکرالیک پلیکول او دروغ جوری پا نور پروگرامونو که لکه دی ملی پخلاینه او عادی جوان تا دی وصلوال مخالفینو را گرزولو که دی خز و گردون جدی ونیسی. دا دی افغان حکومت مسئولیت دی او باید سر تی ورسوی. دویم، نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه باید افغان دولت متوجه کړي چې دا ستاسو مسؤلیت او مکلفیت دی چې دغه پریکړه لیک پلی کړي. داسې نشي کېدی چې تاسو د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه چې کوم مو خوښ وي پلی کړی او چې خوښ مو نه شو پلی نه کړی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسن او د مدني ټولنو مسؤلینو یو ځل بیا په حکومتي پریکړو کې د یو شمېر ښځو ونډه سمبولیکه وبلله او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې معاملې تل د نارینهو لخوا کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازی د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د نوي پریکړه لیک په اړه خبرې وکړې. اینا فیولر وایي چې په نوي پریکړه لیک کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ښځو په ونډې ټینګار شوی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې په حکومتدارۍ کې د ښځو ونډه او رول ته پاملرنه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د 15 شمېرې د پریکړه لیک ډېرې برخې پلې شوي دي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې ده. تر شپږنیمو بجو پورې به وروسته په خبرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام لپاره پر سیالیو او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پر خبرو اترو دغه سیالۍ څومره اغیز لري او چارواکي لپاره څومره هڅې کوي رپورت درته وړاندې کړو. خو له هغه څخه د مخه د افغانستان د مخابراتو د وزارت د چارواکو د نن ورځې څرګندونې خپرو چې په کابل کې د یوې غیر قانوني مخابراتي شبکې د نیولو خبره کړې ده. دوی وایي چې دې دستګاه کولی سوای چې په یوه وخت کې پلس هاو سیم کارتونه فعال وساتي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې دا څوم وار دی چې په کابل کې دغه ډول غیر قانوني دستګاه نیول کېږي. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو د وزارت چارواکو په هلمند کې د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو د بندیز په ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس انجینر خیر محمد فیضی په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ د کابل په ښار کې یو غیر قانوني نیول شوی دستګاه خبریالانو ته تشریح کوله ویل دې دستګاه په یو وخت کې په لسګونو غیر قانوني سیم کارتونه بهرنیو مخابراتو ته فعال ساتلی شول. ښاغلی فیضی وویل چې د نیول شوي دستګاه ارزښت له 200,000 امریکایي ډالرو څخه اوړي او چلوونکی یو افغان او بل د پولینډ تابع دی چې دواړه نیول شوي او قانوني ارګانونو ته سپارل شوي دي. د مخابراتو د وزارت د معلوماتو له مخې له تیر کال راهیسې دا کابو 15 غیر قانوني مخابراتي دستګاه ده چې د کابل په ښار کې نیول کیږي. له بلې خوا د هلمند په ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د سیمې ټول مخابراتي سیستم په ټپه درېدلی چې د خلکو او دولتي ادارو کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د دې پیښې په هکله بیا هم انجینیر فیضی وویل
متاسفانه تقریبا 10 ورځې مخکې مخالفین تعدیدات په مخابراتي شبکو باندې وارد کرد او هغه ته اختار ورکړ چې تاسو سروي ساعته تاسو خپل شبکې په هلمند ولایت کې غیر فعال وساتئ. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت لخوا هغه ته هدایت ورکړل شو تاسو خپل شبکې فعال وساتئ. اما دغه نه وروسته نور تعدیدات هم پدې باندې وارد شو چې مخابراتي شرکتونه خپل شبکه په هلمند ولایت کې غیر فعال ونه ساتي دوی د دوی شبکه په نور ولایتونو کې لمایز یوسی او ورتور ورک.
د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې په دې برخه کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګه چول شوې ده او دولت ته پکار ده چې دوی فعالیت او پانګې خوندي وساتي. خو د مخابرات وزارت وایي چې ستونزې د دولت له نورو وزارتونو او په تیر له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړي او په نږدې 100 ورځو کې به ورته تدابیر غوره او ستونزه باور کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سموان نړیواله مسله راخلو ټاکل شوی دی چې د چاشنبه په ورځ په هند کې د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه د کرکټ د نړیوال جام د سیمی فاینل په لوبو کې سره مخامخ شي. د کرکټ لوبي ډیپلوماسي د هند او پاکستان د ترنګلو اړیکو د شیګنې لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي. په دې ارتباط به د په دې ارتباط به نور تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو مخکینۍ هڅې که څه هم ډېرې بریالۍ نه وې، خو دا د کرکټ ډیپلوماسۍ د اټومي وسلو لرونکي دا سیال ګاونډیان سره نږدې کړي دي. په 2008 کال کې په ممبئی ښار کې پر یوه هوټل له وسلوالې حملې وروسته چې 168 کسان یې ووژل، هند او پاکستان په خپلو کې ډېرې کمې خبرې کړې دي. خو د هند صدراعظم منموهن سنګ د یکشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم او ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د دواړو هیوادو د ټیمونو ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو په ترڅ کې د سیمی فاینل لوبې ننداره وکړي. د پاکستان د حکومت ویاند فرحت الله بابر وویل صدراعظم یوسف رضا ګیلانی دا بلنه منلې او د هند په موهالی ښار کې د لوبې نندارې ته به ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال چودري قمر زمان په نوې ډیلي کې له ژورنالیستانو سره په خبرو کې د دواړو هیوادو د اړیکو په ښېګڼه کې د کرکټ د ونډې یادونه وکړه.
تاسو پوهیږئ چې کرکټ په دواړو هیوادونو کې ډیره مشهوره لوبه ده او هر هغه څه چې په دواړو خواوو کې مشترک دي او یو شان یې درناوی کیږي باید حتما د ګډون او هماهنګۍ د راوستو باعث شي.
د دې لوبې نندارې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم بلل شوی. دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به هند ته ولاړ شي که نه، خو د هند ته د ښه نیت د ښودلو لپاره په حبس ابد د محکوم شوي هندي تبا ګوپال داس د بند پاتې موده وبښله. نوموړی د 1988 کال په جون میاشت کې په حبس ابد محکوم شوی و. د حکومت ویان فرحت الله بابر وویل ولسمشر زرداری دا پریکړه د هند د سترې محکمې د غوښتنې په ځواب کې کړې. بابر د ګوپال داس د جرم په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو هندي مطبوعاتو راپور ورکړی چې نوموړی په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی و. تمه ده چې 1500 کسان به د هند په موهالی کې د هند او پاکستان د کرکټ د نړیوال کپ د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ننداره وکړي او په دې ډله کې ښایي ډېر کم کسان د پاکستان پلویان وي. خو د لوبغاړو او د هغو د پلویانو مسؤلیت به د هند د امنیتي ځواکونو لپاره ډیره لویه اندېښنه وي. د موهالی امنیتي چارواکي وایي چې د لوبې په ورځ به په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شي.
لوی څارنوالۍ نن اعلان وکړ چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي نیولی دی. ښاغلی قاسمي له واک څخه په ناوړه استفاده او د یوې زیاتې اندازې پیسو په اختلاس تورن شوی. له تېر یو کال راهیسې د افغانستان د زیات شمېر وزیرانو او جوګپوړو چارواکو په اړه داسې رپورټونه خپرېږي چې وایي په اداري فساد کې لاس لري، خو دغه چارواکي اکثرا په بهر کې استوګنوي. په دې مسله د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل د لوی څارنوالۍ له ویاند امان الله ایمان سره مرکه کړې ده او ښاغلی ایمان په دې ارتباط وایي.
د ترانسپورت په خانه وزیر عنایت الله قاسمي صاحب نن د لوی څارنوالۍ له خوا د یو نیمې بجې په جریان کې د هغه تور په اساس باندې چې د دولت ته د خپل وظیفوي صلاحیت نه د سوء استفادې په اساس باندې څه کم $9 million زیان اړولی و، دی نن د لوی څارنوالۍ د لوزمندیت په اساس باندې توقیف شو او اوس هم دی توقیف لاندې دی.
دای په کوم ځای کې اوسېده چې ونیول شو او آیا موافقه وکړه او که تاسو د دې نیولو لپاره له امنیتي ځواکونو څخه کار واخیست؟
نه، نوموړي په لوی څارنوالۍ کې دوسیه درلودله، هر وخت خپل دوسیه ته د رسیدګۍ په اساس باندې تګ راتګ درلود چې دغه دوسیه مخکې بشپړه شوې وه او په عادي حالت کې لوی څارنوالۍ دا لازم وبلله چې نوموړي دوسیه بشپړه شوې ده، زیات تور دی په دې باندې چې دولت ته زیات تاوان ور اوښتی دی. په همدا لوزمندیت په اساس باندې لوی څارنوالۍ ته راغله او نوموړی د لوی څارنوالۍ سره د هدایت په اساس باندې توقیف شوی دی.
یو شمیر نور چارواکي هم د لوی څارنوالۍ د مقاماتو په وینا دوسیه تر غور لاندې دي په مختلفو تورونو. دقیقا ولې دغه وخت تاسو د ښاغلي قاسمي د نیولو لپاره وټاکه؟
مونږ اقدام کړو کله چې قانوني مراحل، تحقیقاتي مراحل او نور مراحل بشپړ کیږي او دوسیه آماده کیږي د محکمې دپاره. مونږ کوم شان چې قانون مونږ ته صلاحیت راکړی لازمه وبولو مونږ هغه وخت مناسب وخت کې اقدام کوو. دا په دې معنی نه شي کېدلی چې خدای نخواسته ولې د بل وزیر صاحب چې دلته دوسیه لري یا بل مقام هغه باندې اقدام نه ده شوی. لوی څارنوالۍ په خپل لوزمندیت په اساس باندې وقتاً په وقتاً دغه دوسیو ته د رسیدګۍ په موخه باندې ځینې اقدامات لاس لاندې نیسي چې د قاسمي سره موضوع هم په دو کې شامل ده، مستثنا کېدای نه شي. اما دغه دوسیه بشپړه شوې وه، ځینې نورې دوسیې هم د بشپړېدو په حالت کې دي، تحقیقات بشپړ شوي دي چې هغه به انشاءالله د لوی څارنوالۍ لخوا په خپل وخت باندې لازم اقدامات او تصمیمونه نیول کېږي.
نور وزیران او نور چارواکي هم شته چې تاسو یې د نیولو پلان لرئ؟
بله د نیولو په اړه باندې اوس تویل مخکې له وخت نه بولم، اما په لوی سلام علیکم لوړپورې مقامات چې هغه وزیر صاحبان دي، رئیس صاحبان دي، اولی صاحبان دي، دوسیې لري، دغو ټولو ته به انشاءالله سره له ځینې ستونزو چې شته دي په دې پروسه کې، په د دوی په استرداد کې ځینې په بهر کې دي، ځینې نورې ستونزې دلته زورور یا د دغو ټولو مشکلات سره لوی سلام علیکم مخ ده، اما بیا هم مونږ دغه دوسیې تعقیبوو او وخت په وخت به انشاءالله له دغو ستونزو سره سره مونږ دغو کارونو ته رسیدګي کوو، مونږ انشاءالله خپل ولس په دې اړه باندې پوره ژمنتیا ورکوو.
د لوی څارنوالۍ ویاند امان الله ایمانو د دې ورځې د نن پښتو خبرونې پای ته ورسېدې. بل مو یو خبري مجله پات د دریده زرغونه منګلی وړاندې کوي، زه اجازه غواړم.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی ساعت این نیم ساعت مشنوین که کابل بانک منحل شد. ایره هم مشنوین که لویتاران بالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و نوردی کشور که به اختلاس پول زیاد متهم بود دستگیر کرده. در خبرهای بین المللی مشنوین که روسیه گفته که حملات قوای بین المللی بر قوای معمر القذافی رهبر لیبیا مدل مداخله در جنگ داخلی او کشور است. مصطفی صدیقی نخواست با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. چنانچه شنیدین، وزیر سابق ترانسپورت هوانوردی افغانستان به اتهام اختلاس چندین میلیون دلار امروز دستگیر شد. مذاکرات صلح میان هند و پاکستان آغاز شد. روسیه گفته است که حملات قوای بین المللی بر قوای قذافی معادل مداخله در جنگ داخلی در این کشور است. مشروع خبرها. لوی سرانوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس مقدار زیاد پول متهم بود بازداشت کرده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتن او در فساد مالی وجود دارد بازداشت شده است.
وزیر اسبق ترانسپورت امروز از سوی لوی سرانوالی به اتهام قدر تقریبا 9 میلیون دلار که دولت از این شسارمند شده بود تحت توقیف قرار گرفته.
از سال گذشته در مورد شماره از وزرای اسبق کابینه افغانستان اخبار و گزارش های پخش می شود که در فساد اداری دست دارند و اما در بیرون از افغانستان به سر می برند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد حملات انتحاری که در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفت آغاز کرده. در نتیجه حمله ستن از انتحار کنندگان بر یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیکا 20 تن از کارمندان شرکت کشته شده و 50 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که این انتحار کنندگان یک لاری مملو از مواد انفجاری را داخل یک ساختمان کردند که کارمندان شرکت سرکسازی در آن موجود بودند. آنان اول محافظین این ساختمان را به قتل رسانده و بعدن دست به حمله زدند. طالبان مسلح گفتند که در این حمله بیش از 40 تن از عساکر افغان و بین المللی را به قتل رساندند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد کردند. و به اساس تفاهم نامه‌ای که میان پوهنتون کابل و مؤسسه خیریه زلمه خلیلزاد به امضا رسید، این مؤسسه سالانه معادل 25 هزار دلار آمریکایی مواد غذایی را به کافتریای پوهنتون کابل کمک می‌کند. پوهان حمید الله امین رئیس پوهنتون کابل این امضای قرارداد با زلمه خلیلزاد گفت این کمک ها تا 5 سال ادامه خواهد یافت. به باور آقای خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در کابل، این اولین کمک او به پوهنتون کابل است و تلاش میکند در سایر عرصه ها هم در آینده با این پوهنتون همکاری کند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقامات ارشد هندی و پاکستانی امروز اولین گفتگوهای رسمی صلح را از زمان حملات تروریستی بر شهر ممبئی در سال 2008 میلادی آغاز کردند. معینان وزارت‌های داخله هر دو کشور در دهلی جدید در مورد کاهش تنش‌ها میان دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای ملاقات کردند. تنش‌هایی که پس از کشته شدن 166 نفر توسط جنگجویان پاکستانی در شهر ممبئی به میان آمد. این گفتگوهای های دروزه راه را برای گفتگوهای به سطح وزرای دو کشور در ماه جولای امسال هموار می سازد. رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش تاجیکستان را کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار دستگاه تولید برق آبی سنگ توده دو تکمیل شود. رحمان ابراز امیدواری کرد که دستگاه سنگ توده دو قبل از تجلیل از 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان به تولید برق در این کشور آغاز کند. احمدی نژاد با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان هم در مورد تقویت روابط میان دو کشور صحبت کرد و یک تیاره کوچک دو نفری را به او تحفه داد. بردی محمدوف با استفاده از فرصت در صحبتش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد پروژه اعمار پایپلاین گاز طبیعی تاپی صحبت کرد. این پایپلاین گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان به دعوت ایران در جشن بین المللی نوروز در این کشور شرکت کردند. روسیه امروز گفت که حملات قوای بین المللی بر قوای معمر قذافی رهبر لیبیا معادل مداخله در جنگ داخلی در این کشور است. وزیر خارجه روسیه گفت قطعنامه سازمان ملل متحد صرفاً به ایجاد ساحه منع پرواز در لیبیا اجازه داده است. سرگی لاوروف افزود:
ما считаем, что вмешательство коалиции
فکر میکنم که مداخله قوای ائتلاف در آنچه که اساساً یک جنگ داخلی در لیبیا میباشد توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه داده نشده است. روسیه به حیث یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو یا رد برخوردار است، اما نخواست که از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد که خواهان ایجاد ساحه پرواز ممنوع در لیبیا شد جلوگیری کند. خبرگزاری ها از قول شاهدان عینی خبر می دهند که نیروهای امنیتی در شهر درعا در جنوب سوریه بر تظاهر کنندگان تیر اندازی و از گاز اشکاور هم استفاده کردند. شاهدان عینی گفتند چندین هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند و یک تعدادشان شعار می دادند که ما آزادی و وقار می خواهیم. شهر درعا از بیش از 3 هفته به این سو شاهد تظاهرات بوده که در جریان آن چندین تن کشته شدند و باشندگان که در نزدیکی یک فابریکه تولید اسلحه در شهرک جعار در جنوب یمن زندگی می کنند از وقایع چندین انفجار در آن خبر می دهند. این انفجارها بعد از آن صورت گرفت که این فابریکه تحت کنترل جنگجویان قرار گرفت. مردان مسلح مربوط گروه جهاد سلفی دیروز کنترل این فابریکه را در دست گرفتند. هنوز علت این انفجارها معلوم نشده، اما شاهدان عینی میگویند که انفجارها زمان شروع شد که مردم در حال سرقت اموال این فابریکه بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از آن مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و حالا در ادامه این مجله خبری همراه زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. در ادامه ناامنی‌ها در جنوب کشور ده ها نفر در اثر حملات انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا کشته شدند. وزارت عدلیه افغانستان در عکس‌العمل به صدور حکم اعدام بالای از صدها زندانی افغان در ایران گفته است تلاش های جدی به هدف کاهش میزان مجازات محبوسین افغان در ایران ادامه دارد. لوی سارنولی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی کشور را که به اختلاس پول زیاد متهم بود دستگیر کرده است. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. و وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات را در مورد عملات انتحاری که در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رخ داده آغاز کردند. در نتیجه حمله انتحار کننده ها بالای یک کمپانی سرکسازی در ولایت پکتیکا بیش از 20 نفر از کارمندای این شرکت کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. محیب الله سمیم والی پکتیکا امروز در مورد رقم دقیق تلفات بر رادیو آزادی چنین گفت:
ورستی ارقام یا ورستی معلومات داشتید که سرویس تن شهیدان دارو او دیلی پینجا صبح شاوخواه که انت زخمیان دارو.
طالبای مسلح گفته بودند که در این حمله بیش از 40 نفر از اساکر افغان و بین المللی را به قتل رساندند، ولی والی پکتیکای موضوع را رد کرد.
داده پتلا کسی را دوام که انت دی کم امنیتی زواکونه تزیان رسی دلی داده سرک جوال کمپنی و دیدم ولوسون و بچان و جوانان و که انت دی خلال نفقه پیدا کروان اخبال و پانیلونو تا او دی خبال شوا دی خبال ساحی که سرک جوال و او کتر کار باندی بخت و تو در کارگر دی کمپنی شیدان سیدان دی امنیتی زواکونه هیچ وکل تنو بخصاحی.
در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که آیساف گفته برای مقابله با شورش‌های طالب در فصل بهار امسال آمادگی می‌گیرد. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیساف در افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اگر مخالفین به اجرای عملاتشان همچنان ادامه بدن با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته میلادی مواجه خواهد بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی سارنولی افغانستان در یک اقدام کم سابقه وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس هنگفت پول متهم بود بازداشت کرده. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنولی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتنش در فساد مالی وجود داره بازداشت شده. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد منحل شدن کابل بانک. کابل بانک منحل شد. مقامات افغان در اثر فشار امریکا و صندوق وجهی بین المللی تصمیم به منحل کردن کابل بانک گرفتن. قبلا در نظر بود که کابل بانک به امانت گذاشته شود و امورش بانک مرکزی به دوش بگیره. کابل بانک یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان است یا بود که مقامات بلندپایه حکومت و قارب اونا دی بانک دارای سهام می باشن. ملیه حراری در استدیوس و جزیات بیشتر داره.
تشکر از شما زرغونه جان. شنوندگان عزیز، مسئله کابل بانک نمونه فساد اداری گسترده در افغانستان به قول واشنگتن پست گفته شده است. این بانک بعد از آن به مشکل مواجه شد که ماه گذشته از سوی زمامداران برجسته بانک مسئله سرمایه گذاری و قرضه های بزرگ بانک به میان کشیده شد. این سرمایه ها در پروژه های به کار رفت که مفاد و زیان آن چندان معلوم نبود. نمونه این پروژه های مار ساختمان های کنار بر در دبی است که یکی از آنان به طور رایگان برای محمود کرزی، برادر حامد کرزی که در کابل بانک سهام دارد، بخشیده شده است. واشنگتن پست در گزارش هات میگوید بحران کابل بانک امتحان برای دولت افغانستان است که چگونه در مقابل فساد اداری مبارزه خود را به پیش میبرد. مقامات وزارت مالیه میگویند مقامات افغانستان بانک که سیستم مالی در افغانستان را تنظیم میکنند در این ماه فیصله کردند تمام سرمایه کابل بانک را به امانت بگذارند. بر اساس این پروسه که از سوی یک کمیته حکومتی باید تصویب شود، تمام سرمایه کابل بانک و قرضه هایی که ادا کردن آن مشکل است از سرمایه گذاری به دور گذاشته می شود. معاون وزارت مالیه افغانستان محمد مصطفی مستور روز شنبه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت: ما کوشش کردیم زیان های رسیده را بررسی کنیم تا راه چاره را بجوییم. وی گفت دولت به خاطر تقویه سیستم مالی کشور سرمایه کابل بانک را به امانت گذاشت. معاون وزارت مالیه افغانستان میگوید اخیراً به دلیل اینکه برای کابل بانک خریدار پیدا کنند و آن را بانک از نو بسازند سرمایه این بانک را به امانت گذاشتند. امریکا و صندوق وچه بین المللی به خاطر برای امانت گذاشتن سرمایه کابل بانک فشار وارد می کردند که بدان وسیله سیستم ضعیف بانکی در افغانستان را بتوانند از اعتبار دوباره برخوردار سازند. زمانی که در دسامبر گذشته کابل بانک دچار مشکل شد، افغانستان بانک اداره امور این بانک را در دست گرفت و صدها میلیون دلار برای فعال کردن دوباره بانک به این بانک کمک کرد تا جلوی ورشکست شدن بانک را بگیرد. مقامات افغانستان بانک تاکید داشتند که با به دست گرفتن امور کابل بانک می توانند راهی برای حل مشکل و فروش بانک را پیدا کنند. با به امانت گذاشتن کابل بانک نگرانی وجود داشت که سهامداران بانک از بیم انحلال بانک دوباره به شعبه بانک مراجعه کرده و پول خود را بیرون خواهند کرد. اما حکومت افغانستان به سهامداران بانک اطمینان داده بود که سرمایه آنان محفوظ خواهد ماند. فشار جامعه جهانی ماه گذشته بیشتر شد. صندوق وچه بین المللی به خاطر معضله کابل بانک برنامه کمکی خود برای افغانستان را معطل کرد. مقامات این ارگان ماه گذشته از حکومت افغانستان خواستند مشکل کابل بانک را هرچه زودتر حل کند. به همین ترتیب معاون وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا نیل اس دولین ماه گذشته در کابل با حامد کرزی وزیر مالیه و رئیس کابل بانک ملاقات کرد. مقامات افغان کوشیدند برای حل مشکل کابل بانک راه حل مؤثر و قابل اعتبار را جستجو کنند و برای این کار به طور عاجل اقدام نمایند.
از منحل شدن کابل بانک شنیدین. کابل بانک سال گذشته در اثر مدیریت ناسالم و قرضه های داده شده بحث های جدی و سوال های را مطرح کرد که این بانک با خطر منحل شدن پارسال مواجه ساخت. کابل بانک با دادن معاشات مامورین دولت و کارمندای اردوی ملی افغان نقش مهمی را در اقتصاد افغانستان بازی کرده بود. در ارتباط با مشکل فساد در افغانستان باید گفت که لوی سارنوالی افغانستان در یک اقدام بی سابقه یا کم سابقه وزیر سابق ترانسپورت و نوردی را که به اختلاس انگفت پول متهم بود بازداشت کرده. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی امروز بر رادیو آزادی گفت که عنایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتنش در فساد مالی موجود بود بازداشت گردیده. همکار مصطفی صدیقی مصاحبه‌ای را با آقای ایمان انجام داده با هم بشنویم.
وزیر سابق ترانسپورت امروز از سوی لوی سارنوالی به اتهام قدر تقریبا 9 میلیون دلار که دولت از این سزارمند شده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
چه وقت مشخصا آقای قاسمی را دستگیر کردین و از کجا؟
خودشان در کابل بود و چند پیش از خارج آمده بود و امروز تقریبا ساعتهای یک بجه از سوی لوی سارنوالی توقیف شد.
از کجا مشخصا آمده بود؟ گفتین از خارج آمده بودن.
خب قبلا می آمد و می رفت، کدام مشکلی نبود، یعنی ای به این معنانه که خارج رفته بود گریخته بود، در می جا دوسیه داشت و به دوسیه می آمد تعقیب می کرد که نظر به لزندی دی لوی سارنوالی امروز تحت توقیف قرار گرفت.
ببینید جناب ایمانی، موضوع از چند قبل آغاز شده از طرف سارنوالی که گویا دوسیه های مربوط به تخطی و رشوه و اینها را شما بررسی میکنین، اما چرا حالا در اینطور یک موقعیت خاص عنایت الله قاسمی دستگیر میشه؟
ما نظر به هر وقتی که موضوع ایجاب کنه اقدام میکنیم و حق قانونی لوی سارنوالی است. موضوعات دیگه وزیر صاحب و مقامات بلندپایه وجود داره. ما در اون موردم ساکت نیستیم، اقدام میکنیم، ولی مشکلات هست. بعضی وزیر صاحب هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن، در استرداد اونا ما با مشکل روبرو هستیم. تا که ما با آن کشور قرارداد استرداد مجرمین امضا میکنیم و یا همین مسئله را حل میکنیم، ما مجبور هستیم که تا وقت انتظار بکشیم.
دیگه کدام وزرای اسبق را شما در فهرست دارین که به عین سرنوشت آقای قاسمی روبرو شوند؟
در این مورد ما گفتن را پیش از وقت میدانیم، ولی وزیر صاحبای اسبق و یا بعض وزیر صاحبای هستن که در لوی سارنوالی دوسیه اتهامی دارن که ما وقتن پا وقتن نظر به این موضوعات کمی مشکل دارن و تحقیقاتشان به کندی پیش میره. مشکلات از چندین ناحیه است. به این اساس ما نظر به حالات و زمان در این مورد اقدام میکنیم، ولی ما پیش از پیش نظر به بعضی مشکلات نامهای اشخاص را گرفتن نمیتونیم.
امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان در عکس‌العمل به صدور حکم اعدام بالای از صدها زندانی افغان در ایران گفته که تلاش‌ها ادامه دارد تا میزان مجازات محبوسین افغان در ایران تخفیف پیدا کند. این وزارت همچنان از ایران با عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان توقع برده که در قسمت تخفیف مجازاتی افغان‌ها اقدام کند. جزئیات بیشتر موضوع را از ستار فروخ مشنوید.
وزارت عدلیه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های حکومت افغانستان و به خصوص این وزارت در راستای تخفیف مجازات افغان‌های محکوم به اعدام در ایران مؤثر واقع شود. وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید کوشش‌ها همچنان ادامه دارد تا موافقتنامه استرداد مجرمین دو کشور که قبلا میان افغانستان و ایران امضا گردیده به اجرا گذاشته شود. فرید احمد نجیبی سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز آرزومندی کرد که ایران به عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان در قسمت تخفیف مجازات افغانهایی که در آن کشور در انتظار حلق آویز شدن اند توجه نماید. مقامات وزارت عدلیه افغانستان پس از آن در این مورد سخن میگویند که وزارت خارجه این کشور به تازگی گفت که ایران فهرستی از محبوسین افغان در ایران را به شمول آنهایی که به اعدام محکوم شدند در اختیار افغانستان قرار داده است. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به روز یکشنبه به اجلاس عمومی مشاوران و جرگه فراخوانده شده بود گفت به اساس این لیست حدود 5000 افغان در ایران زندانی اند و از این میان بالای نزدیک به 280 تن حکم اعدام صادر گردیده است. در همین حال مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در حاشیه مراسم جشن عنعنوی نوروز در تهران در دیدار با همتای ایرانیش در کنار برخی مسائل دیگر در خصوص وضعیت مهاجرین و محبوسین افغان نیز اشاره داشته است. حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان داشت اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت‌های خارجه و عدلیه افغانستان میگویند مشکلات محبوسین افغان در ایران در صورت میتواند بهتر حل شود که موافقتنامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران که قبلا امضا شده به اجرا گذاشته شود. اما گفته میشود که این موافقتنامه تاکنون از سوی ایران نهایی نشده و آماده تطبیق نمیباشد. ایران در گذشته ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور به دار آویخته است. فعلا به درستی روشن نیست که حکومت افغانستان چه زمانی خواهد توانست با ایران به این توافق دست یابد تا میزان مجازات افغانهای محکوم به اعدام در آن کشور تخفیف پیدا کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، آیساف گفته بر مقابله با شورشیاد فصل بهار امسال آمادگی میگیرن. جنرال جوزف لات سخنگوی نیروهای آیساف امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت اگر مخالفین به اجرای حملاتشان همچنان ادامه بدن با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته میلادی مواجه خواهد شدن. در ارتباط با ناامنی های کشور باید گفت که پلان ایجاد نیروهای امنیتی یا پلیس محلی در افغانستان که امریکا ازش حمایت میکنه از نظر بعضی از کارشناسای امنیتی امکان داره نتایج برعکس داشته باشه. این کارشناسا که از افزایش گروه‌های مسلح بیم دارن میگن که با ایجاد پلیس محلی یک نسل جدید جنگسالارا در افغانستان به میان میآید. اما نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته که این نیروها تحت مراقبت جدی قرار دارند و خواد داشتن. آژانس خبری فرانس پرس در مورد گزارش داره که از مقیم نایب مشنویم.
ایجاد پلیس محلی در افغانستان یکی از اهداف مهم نظامیان امریکایی در مبارزه با تروریسم به شمار می رود. این نیروها در یک زمانی ایجاد می گردند که امریکا برای خروج 90,000 عسکرش از افغانستان آمادگی می گیرد. اکنون که قوای امنیتی افغان در حال آمادگی برای گرفتن مسئولیت های امنیتی کشورشان می باشند، تلاش ها برای ایجاد نیروهای محلی پلیس شدت گرفتند. ایالات متحده امریکا نیروهای پلیس محلی را من حیث برای حل موقت کمبود افسران پلیس می داند که این کمبود در اثر حملات مکرر طالبان بر داوطلبان شمول در نیروهای امنیتی در اکثر نقاط کشور با وجود آمده است. اما منتقدین نیروهای پلیس محلی را با ملیشاهای قومی که رهبران کمونیست در سال 1980 میلادی تشکیل داده مقایسه می کنند که بعداً برخی از آنها علیه حکومت آن زمان قرار گرفتند. نادر نادری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به عبدالرشید دوستم گفت ما دوستم‌های دیگری را نمی‌خواهیم. با نوشته آژانس فرانس پرس اکثر مردم به این باورند که دوستم و افراد مشابه به آن راه را برای حاکمیت طالبان مساعد می‌سازد. رئیس جمهور حامد کرزی که در اوایل در مورد ایجاد پلیس محلی متردد بود در اواخر ماه آگوست تأسیس نیروهای پلیس محلی را تحت کنترل وزارت داخله افغانستان پذیرفت، اما نگرانی ها تا کنون باقی است. حکمت کرزی آمر مرکز مطالعات جنگ و صلح هشدار می دهد که اگر پلیس محلی کنترل نگردد باعث خطرات خواهد شد. مارک سدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان با استناد به نگرانی‌های کرزی که این قوا مبادا به ملیشه‌ها مبدل شود گفت پلیس محلی تحت مراقبت دقیق قرار خواهد داشت. او با آژانس خبری فرانس پرس گفت سلاح‌های آنها تثبیت می‌شود، هویتشان از طرف مقامات حکومتی ثبت می‌شود و آنها تحت فرماندهی پلیس ملی فعالیت می‌کنند. به همین ترتیب ویلیام کالدویل مسئول بخش تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان گفت پلیس محلی صلاحیت دستگیری کسی را ندارد و فقط به دفاع از منطقه خود مکلفند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طرح بودجه ملی افغانستان که از طرف وزارت مالیه به شورای ملی راه شده بود با اکثریت آرا رد شد. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند که در تقسیم بودجه امسال توازن درست در زمینه اجرای پروژه های انکشافی وجود نداره. بسیاری از نماینده های مردم گفتند که شماره از ولایات با مشکلات جدی مواجه هستند و پول کافی برای این ولایات البته برای بودجه این ولایات در نظر گرفته نشده. بودجه ملی قبلا در مشرون و جرگه هم مورد بحث قرار گرفته و سناتورها هم در مورد اعتراضات داشتن، اما وزارت مالی افغانستان گفته که بودجه تعیین شده نظر به نیازمندی های موجود در کشور طرح شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اعضای ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا بودجه پیشنهادی وزارت مالیه را که به گفته وکلا در آن مشکلات زیادی وجود دارد و توازن لازم نیست در نظر گرفته نشده است رد کردند. نمایندگان مردم پس از بحث‌های زیادی که چندین هفته را در بر گرفته است گفتند که بودجه پیشنهادی امسال با مشکلات جدی به همراه است که با نیازمندی‌های ادارات دولتی افغانستان و برنامه‌های انکشافی نیز مطابقت ندارد. امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روز دوشنبه برخی از دلایل رد شدن طرح بودجه را چنین تذکر داد.
بودجه سال 1390 شمسی مانند سالهای گذشته به مشکلات مردم پاسخگو نیست و آن را حل کردن نمی تواند. در بودجه سال 1390 بودجه ولایتی سکتوری و پیشرفت های انکشافی در نظر گرفتن نشده است.
اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز نظرات خود را در مورد طرح بودجه ابراز کردند. بسیاری از آنان انتقاد می کردند که بودجه با نیازمندی های ولایات و خواسته های مردم تطابق ندارد و باید از هر نگاه اصلاح شود و دوباره به شورا فرستاده شود. هما سلطانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه گفت که بودجه کافی برای برنامه های زنان نیز در نظر گرفته نشده و باید برای تقویت فعالیت های زنان در کشور بودجه زیاده در نظر گرفته شود.
صحت، زراعت، وزارت شهرداری در قسمت زنان بیوه و اینا یک برنامه بسیار ناچیز دارن. افغانستان بیشترین آسیب زنان دیدن و بیشترین مشکلات امروز زنان بیوه در سر تا سر افغانستان دارن. متاسفانه هیچ دونه بودجه خاصی برای زنان در نظر گرفته ندیدن و مخصوصا در قسمت زراعت اینا که ارتباط مستقیم برای زندگی زنان دارن.
در پاسخ برد بودجه و انتقادهایی که از سوی وکلای مردم صورت گرفته است تا کنون مسئولین وزارت مالیه پاسخ ندادند. بودجه ملی افغانستان که دارای دو بخش عادی و انکشافی است همه ساله در ماهای زمستان به شورای ملی فرستاده می شود تا وکلا بالای آن بحث کرده و در صورت داشتن مشکلات در مشوره با مقامات وزارت مالیه افغانستان حل گردد. در بودجه سال 1390 شمسی حدود 215 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که 150 میلیارد آن به بودجه عادی و بیشتر از 65 میلیارد افغانی آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. تا کنون روشن نیست که وزارت مالیه افغانستان چی زمانی و با چی تغییرات و دلایل طرح بودجه امسال را که سال جدید آغاز گردیده به آن نیاز مبرم نیز احساس می‌گردد دوباره به مجلس ارسال خواهد کرد.
گزارش بود از کابل. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگر استام زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.